سلور بجې شپې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوړي سلامونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. څه یې سره ویلي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې له طالبانو او چې د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د مشورو په خاطر لنډه وقفه راغلې ده. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 1400 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي او د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان په یو زندان کې د مې د میاشتې په حسابونو کې د ونډې له کبله د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلې دي. دا وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد او قریشي په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت د هڅو په اړه خبرې کړې. په بیان کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي دي چې وایي د هیله مند دی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به ډېر ژر بیا پیل شي. په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د طالبانو له حملې وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې نیټې پورې وقفه راغلې. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د بګرام د برید په اړه طالبانو ته خپله غوسه څرګنده کړې. نوموړي ویلي طالبان باید ثابته کړي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، نو د دې لپاره چې پر دې مهمه موضوع له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي. په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بګرام د حملې نه بلکې له خپل مشرتابه سره د سلام مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړي. ښاغلی شاهین وایي چې په پرونیو خبرو کې نه یوازې د بګرام د حملې بلکې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د بمباریو په اړه هم بحث وشو. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې 1400 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. د غزنی د ولی ویان عارف نوري نن ازادۍ رادیو ته ویل د ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان و چې د جغتو غزنی پر لار د طالبانو لخوا ایښودل شوی ماین پرې وچاودېده.
لستنه ملکی کسان د څلورو شزو او یو ماشوم په غړون په شادت رسیدلې دي او شپشتنه نور ملکی کسان د دریو مرمنو او شزو په غړون ټپيان شي وي دي چې دم غړې د غزنی په ملکی روختون کې تر درملنه لاندې دي.
پرون د ننګرهار ولایت د خوګیانه او ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې چې چارواکي وایي طالبانو ځای پر ځای کړی وو یو ماشوم وژل شو او څلور نور ملکی وګړي ټپيان شول. د پولیسو درې سرتیری نن په هرات ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شول. چارواکي وایي پر دې پولیسو هغه مهال برید وشو چې د تلاشۍ په یوه پوسته کې په دنده بوخت و. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل نن سهار کله چې په سیمه کې شدیده لړه وه موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې یو تن ساتنمن او دوه سرتیری پکې شهیدان شول. د ښاغلی فرهاد په وینا بریدګر لسیمه تښتیدلی دي خو امنیتي ادارې لټون کوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې یا شخص نه دی منلی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزیت پلوي محافظه کار ګوند له وخت مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړه او له دې سره صدر اعظم بوریس جانسن دا موقع ترلاسه کړی چې له اروپای ټولنې د برتانیا د استلو ژمنه عملي کړي. نن د تقریبا ټولو رایو له شمیرنو وروسته جوته شوه چې د ولسي جرګې له 6500 څوکیو څخه 304 شپېته څوکۍ د جانسن محافظه کار ګوند ګټلی. د محافظه کار ګوند له بریا وروسته جانسن وویل چې برتانیا به له پلان سره سم د جنوري په 1 له اروپایي ټولنې وځي.
With this mandate and this majority we will at last
له دې ماموریت سره اوس چې موږ اکثریت هم ګټلی پوهیږي چې څه کولای شو، ځکه د دې انتخاباتو معنا د برتانیا د خلکو هغه پریکړه ده چې له اروپایي ټولنې د وتلو ماموریت به په شا نه ځي. د برتانیا خلکو په 2014 کال کې د یوې ټول پښتنې پترڅ کې د 30 مخالف رایو پر وړاندې په 250 موافق رایو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه تصویب کړه. د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان د دوشنبه په یو زندان کې د تیرې می میاشتې په حسابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د بند په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي. د تاجکستان د سترې محکمې چارواکو پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو تاجکي څنګ ته وویل چې د کسانو ته د قتل، تروریزم، افراطیت او نورو جدي جرایمو له کبله د 1909 کلونو ترمنځ د حبس د بیلابیلو دورو سزاوې ورکړل شوې دي. په مې میاشت کې د پلازمینې دوشنبه د ختیځ په 15 کیلومتره کې د وحدت ولسوالۍ د زندان بندیانو له تشدد ډک اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د زندان درې ساتونکي او د اپوزیسیون د دریو سیاستوالو په ګډون 9 تنه بندیان ووژل شول. اسلامي دلی یادایش د دې او په خوجان کې د 2013 کال د نومبر میاشتې د یو بل اعتصاب چې په نتیجه کې 30 بندیان او د زندان 200 وژل شول مسولیت منلای دی. او په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله ولسوالۍ کې شوې ده. د قلعه سیف الله ولسوال عتیق الرحمن شهواني د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ډیزل وړونکو ټانکر په کان مهترزی سیمه کې له مسافر وړونکو بس سره ټکر شو چې په نتیجه کې اور وخیست. شهواني وایي ډیر مړي تر اوسه هم نه دي پیژندل شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلي. د دې سفر د هدف په اړه د سیاسي چارو کتونکو حکمت حسن وایي
د طالبانو هغه یو غالی رامنځته کړي پاکستان. داسې نه وي چې یو خوا ته د سولې خبرې روانې وي، بلې خوا نه بله ډله طالبانو هغه بریدونه پیل کړي.
د خپرونې په دوام به دا هم واوري چې افغان حکومت د سیمه ییزې اردو تشکیل پراخ کړی.
د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ییزې اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د پکتیا پانتون یو شمیر محصلین د پانتون د یو شمیر ودانیو د کمبود شکایت کوي. موضوع مو له مسولو کسانو سره هم شریکه کړي.
د شپګنیم سو شاوخوا میلیون افغانوی پروژې روان دي چې پاغي کې د لیلی دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده.
د پولیس چرخي زندان له مسول سره شهیدلی او چې په دې بندیخانه کې د یو کتابخانه د جوړېدو د چارو خبر ورکوي او د داسې لایحه خبره کوي چې د زندانیانو د بند موده ورسره کمی شي.
کچیر یو زندانی وکولای شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، د دبره په شپږ ورځې تخفیف ورکول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد وروسته له دې اسلام آباد ته تللی چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې د په وینا د بګرام د وروستي حمله په خاطر وځنډولې. اسمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وروسته له دې چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر نامعلومي مودې پورې وځنډولې اسلام آباد ته لاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه وویل چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته له رسیدو سره سم د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلیو خلیلزاد او قریشي د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. پرون زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وروسته له دې وځنډولې چې طالبانو په بګرام کې حمله وکړه. خلیلزاد په څو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي طالبان باید وشي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشورې وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راولي. نوموړي تیره شپه پر ټویټر لیکلی چې د پنځشنبه د ورځې په خبرو کې پر بګرام د وروستۍ حمله له کبله چې لږ تر لږه دوه کسان پکې مړه او له اویا زیات ملکي وګړي ټپیان شول طالبانو ته خپل غوسه څرګنده کړې. طالب لوري هم پر روانو خبرو کې وقفه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې د بګرام برید د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د مشورولو لپاره د مخ خپل مشران په جریان کې اچو او د غوي هدایت په خلو چې ټول په جریان کې اچو چې څو ورځې خبرې کړې وي.
لبل خو د طالبانو د پوزي برخي ویندوی زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د قطر استازي ممکن لخپل مشانو سره د تشدد د کمیدو په اړه هم مشوري وکړي. د زیاته کړه د تاوتر خوالي د کمیدو پر موضوع مشوره کیږي که د دواړو خواو یعنی امریکا او طالبانو مشانو موافقه وکړه نو دا کار به وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته وویل چې پاکستان له پیله په دې باور و چې د افغانستان مسأله د جګړې له لارې نشي حل کېدی او پاکستان هیله لري چې د امریکا او طالبانو خبرې ژر بیرته پیل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا راز وایي چې خلیلزاد قریشی ته په قطر کې د طالبانو او امریکا د خبرو په اړه معلومات ورکړل.
د زلمی خلیلزاد او شاه محمود قریشی د لیدنې کتنې په اړه مو راپور اوریده. د قطر د سولې د خبرو بیا ځنډیدل خو یو لور ته د قطر د سولې خبرې ځنډیدل دلیدي بل لور ته له شاه محمود قریشی سره د زلمی خلیلزاد لیدنه کتنه څمانه. ملالی بشیر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو حکمت حسن څخه د مرکې په پیل کې کړي. شاغلی حسن وای
ما په فکر د طالبانو هغه خپلمنځي کوم وحدت او کوم غیواله چې دوی په خوا درلوده هغه دوی ورو ورو د لاسه ورکړای او کله چې دغه څه د سولې خبرې پیلېږي نو بیا یو ډله ممکن چې هغه د پاکستان په روهنمایي او د هغوی په لارښوونه دغه سي بریدونه لکه د باګرام غوندې برید ترسره کړي. دا لومړی وار نه دی، تیر ځل هم تقریبا د سولې خبرې آخري پړاو ته رسېدلې وې او دوی ویل چې هغه مسوده برابره ده او په هغې باندې به لاسلیک کېږي. نو بیا هغه کابل کې برید وشو نو دا ځل هم چې خبرې کومې کېدې افغانان ورته خوشبینه و تر ډیره حده پورې متاسفانه چې بیا داسې یوه پیښه وشوه او په دې طرحه د سولې خبرې ودرېدې. نو زه فکر کوم چې دغه د سولې خبرو کې ځنډ دا ځل هغه د باګرام حمله ده او بل شی نه دي او خلیلزاد هم پاکستان ته کېدای شي د دې په خاطر تللی وي تر څو د هغوی نه وغواړي چې د طالبانو هغه وحدت او د هغوی هغه یووالی رامنځته کړي پاکستان. داسې نه وي چې یو خواته د ټولې خبرې روانې وي او یا توافق ته رسېږي د طالبانو سره نو بلې خوا نه بله ډله طالبانو هغه بریدونو ته هغه وکړي، بریدونه پیل کړي او بریدونه کوي.
دا ځل خبرې له مخکنیو خبرو سره څه توپیر لري؟ مخکې هم طالبانو ویلي وو چې له خپلو مشرانو سره به سلا مشورې کوي او اوس بیا چې خبرې ځنډیدلې دوی ویلي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي.
زه فکر کوم چې دا ځل د سولې خبرې په یو څه متفاوت شکل سره پیلېږي او پیل شوي او هغه دا چې دا ځل اوربند یا جنگ په پاره کې کموالی دا یو دغه شرطونه نه و چې افغانستان حکومت هم دې ته اشاره کړې ده. ملي امنیت سلاکار خپله دا خبره تېر ځل کړې وه چې اوربند شرط دی د سولې د بیا پیل لپاره او رئیس جمهور هم په ځایونو کې دا خبرې ته اشاره کړې وه. نو زه فکر کوم چې امریکایانو خبرو په اترو کې هم د ایجنډا مهم پوینت هم دا وی چې اوربند وشي او زه څومره فکر کوم طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي ځکه هغه څو دوه کاله مخکې اختر په ورځ کوم اوربند وشو موږ چې کوم هغه لرو د افغانستان د کلیو او بانډو نه هلته تقریبا د طالبانو هغه ډېر کمزوری شو د هغه سره د جنګیالیو هغه موقف او هغه د دوی نو په دې خاطر باندې اوربند طالبان به په مشکله اوربند ومني. هو دا سمه ده چې دوی به تر یو حده پورې د خشونت په کموالي باندې ټینګار کوي خو دا خشونت ټینګوالی هم د دې لپاره د ټیټوالي لپاره هم کوم داسې شاخص نشته چې معلومه کړي چې کوم خشونت به نه کېږي او کوم به کېږي، کومې حملې به کېږي او کومې به نه کېږي. نو زه فکر کوم چې فشار په طالبانو او امریکایانو افغان حکومت او د افغانستان د خلکو هم د غوښتنه ده چې طالبان له مذاکراتو د پایل لپاره د افغان حکومت سره چې کله مذاکرات پیلوي نو باید اور بند وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت حسن، تاسو د سولې د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راولې شئ، وړاندې ستاسو اس ام اسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پکتیا پوهنتون محصلین وای د لیلی برېښنا د عملی تجربو لپاره د لابراتوارونو او د یو شمیر پوهنځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي. بل لورته د پوهنتون ریاست مسؤلین وای د 450 میلیون افغانیو په لګښت د روانو پروژو له بشپړېدو وروسته به د محصلانو زیاتې ستونزې هوارې شي. احسان آریان لګردیزه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې د تحصیل په برخه کې له یو شمېر سهولتونو برخمن شوي، خو د زده کړو په جریان کې د عملي زده کړو په هدف د لابراتوارونو د نشتون ترڅنګ د یو شمېر پوهنځیو لپاره د ودانیو او د محصلانو لپاره د لیلیې د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. فیض الله فیضی او محمد اسماعیل اقبال ازادي رادیو ته وویل
ټول پنځوي ته برېښنا نه رسیدلې پکې، او همدارنګ د ځینو پنځوي ودانۍ نشته دي. ځینې پنځي دي هغه لابراتوارونو ته ضرورت لري.
هله دا دي چې دا د شنکه مبارک دا ونیو دا شامل کې زیات سي او حقوق پنځي تامین نه لري، دا باید تعمیر ولري. دا
دو وشکل نور احمد د سمنګانو ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی درې کاله وړاندې د دې پوهنتون د دې پوهنځي ته بریالی شوی. د وی لومړی د دې پوهنتون او د سیمې د خلکو د کلتور په اړه ډیری نسمه خبرې اوریدلې وي، خو اوس وی له ستونزو سره سره دغه پوهنتون د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله له ډیرو اسانتیاو برخمن دی. نوموړی د پکتیا پوهنتون ته د یو کوچنی افغانستان نوم ورکړ.
که نور ولایتونو ته فکر وکړو، له مرکز او مزار پرته د ډیرو په پرتله دلته ښه امکانات برابر شوي، او بې له شکه دا ځای اوس یو کوچنی افغانستان یادولی شو.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوسمهال په دې پوهنتون کې د 650 میلیون افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې روانې دي چې له بشپړېدو وروسته به د محصلانو ډیری ستونزې هوارې کړي.
په عموم کې د شپږنیم سوه شاوخوا میلیون افغانیو پروژې روانې دي چې په هغې کې د لیلی دوه تعمیرونه دي، تالار ده، د لابراتوارونو تعمیر ده، د حقوقو پوهنځی ده، د پوهنتون حته ده، د پوهنتون د من سړک ده، او تر څنګ یې د توامخانې تعمیر ده، د کتابخانې اوس اعلان ته سپارل شوی، انشاءالله هغه کارونه خلاصېږي.
د پکتیا په پوهنتون کې د مهال شاوخوا 8000 محصلین چې له جملې 400 نجونې دي په اوو پوهنځیو کې د تحصیل چارې پر مخ بیایي، چې سږکال به ترې د 14 نجونو په شمول 1514 محصلین فارغ شي.
د پولیسرخي زندان مسولین وایي ملي شورا ته یو مسوده وړاندې کړې چې لمخې زندانیان د یو شمېر کتابونو لوستلو په بدل کې په بند کې تخفیف ترلاسه کولای شي. د دې مسوده په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالی بشیر د پولیسرخي د زندان رئیس اختر محمد نورزی سره مرکه کړې ده، او په سر کې د دې وړاندیز د هدف او د تخفیف د ورځو د شمیر په اړه پوښتنه ترې کړې. په جواب کې ښاغلی نورزی وایي دا غنی تیر هیڅ
چې زیاده ترخیب له زندان د محصول په توګه ګمارل شوی یم. غوښتل مې چې د محبوسینو په ژوند کې د یوه عمده کیفي تغییر په راوستلو سره دوی ته وکولی شو خدمت وکړو. نو په درې ترڅ کې مو یوه مسوده ترتیب کړې ده، که چیرې یو زنداني ورور وکولی شي یو سل ورکیز کتاب مطالعه کړي، دی به د هغه تخفیف څخه چې دده په د مسودې په تر جوړ شوی دی تصویب شوی نه دی، دته پاره به شپږ ورځې تخفیف ورکول کېږي. دا هغه حتې دي چې موږ غواړو بدیل د حبس دپاره داسې پروژې رامنځته کړو چې محبوسین هم خپل هغه افکار چې هم تغییر راولي او د مطالعې په واسطه باندې وکولی شي د خپل چاپېریال، د خپل ژوند، د خپل هېواد او د نړۍ په هکله معلومات ترلاسه کړي. او دا تر اوسه پورې د مساوات په شکل دی تصویب شوی نه دی. دې تصویب ته ضرورت دی چې ملي شورا په دې اخلا زموږ سره د وروسته د ایزاد او تضعیب نه وروسته دا وړاندې شي د جناب علي قادر رئیس جمهور د توشي نه ورته چې په یو تقنیني فرمان کې وو خپل اصلي بڼه ځان ته غوړه کړي.
نورزی صاحب، دا کتابونه به څوک انتخابوي د دوی لپاره؟
دا کتابونه به د لوی سرانوالۍ، کورنیو چارو وزارت، د حقوقو اداره، بشري حقوقو اداره، هغه کتابونه چې جامع وي، هغه کتابونه چې د ټولنیز ارزښت ولري او ټولنیز ښې مثبتې پایلې ولري، دا کتابونه به راوړل کېږي. هلته په ترخی په زندان کې یوه لویه کتابخانه د جوړېدو په حال کې دی. هغه کتابونه د مطالعې نه به وروسته دوی د هغه کتاب په اړه چې دوی لوستې دی لس دقیقې پریزنټیشن ورکوي. کله چې د دوی پریزنټیشن خلاص شي، هیئت جوري هغه خپل نظر ورکړي، نو دا به هلته په یو جورنال یوه صفحه دوی ته اچول کېږي. هغه به دوی امضا کوي، هغه نه وروسته دا به ځي لوی څارنوالۍ ته، او د لوی څارنوالۍ د طرفه به دا تصویبېږي. چې کله تصویب شي، دوی به
او نورزی صاحب، آیا په دې اړه باندې چې دوی څومره کتابونه لوستلای سي یو حد سته؟ ځکه چې هر څوک به کوشش کوي چې ډیر کتابونه ولولي، آیا یو حد سته؟
او په دې مورد کې دغه د مساوات د نامندۍ په خاطر باندې پر راتلونکي اونۍ کې به دغه مساوات ان شاء الله تعالی د کورنیو چارو وزارت د حقوق محترم ریاست ته ځي، او هلته به په هغې باندې غور کېږي. کېدای شي په دې مورد کې یو څه وخت زمان ته نیاز لرو. امیدوارو چې دغه د زمان په بشپړېدو سره به انشاءالله دغه ټول مسایل چې څومره کتابونه څوک لوستلی شي، بلکې هغه څوک چې کتاب لیکلی شي د هغو دپاره یا کتابونه لیکلي وي. اوس مونږ داسې محبوسین لرو، پرون مونږ یوه غونډه درلودله هلته د محبس زندان کې، یا د چې تقریبا یو شپېته کسان مونږ لیکوالان او شاعران لرو، هغو په لسګونو جلده کتابونه لیکلي دي. دوی په مورد باندې به هم انشاءالله چې په دې مورد کې به بحث کېږي، او د مسودې کې به دوی دوباره ځای ورکول کېږي. هغه څوک چې کتاب لیکي، هغه څوک چې یو اثر علمي اثر لیکي او جوري هیئت یې هغه لولي او د هغو د تایید وړ ګرځي، په دې هکله به هم انشاءالله تر دې لا ډېر تکلیفونه په مد نظر شي.
د پولي چرخي زندان رئیس اختر محمد نورزی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین د روسیې د ګاز پر ستره نلیکه نورد ستروم 2 د امریکا له لوري د بندیز د امکان هر کله کړی دی. نورد ستروم 2 د روسیې ګاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي، په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته انتقالوي. په خوابه اوکراین له دغه ګاز خپل ځان ته هم ګاز اخیست. جزئیات فرشته جلال زی پورا پورک.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په 9 موافقه وکړه چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد ستروم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکې 80% کار بشپړ شوی دی، او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چېرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد ستروم دوا د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافق رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلنسکي دفتر پر ټوټر لیکلي چې دا یو سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد ستروم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي، او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد ستروم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي، او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد ستروم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
ستاسو له پیغامونو.
زه امیر عالم خان صافیه د ننګرهار ولایت خیرې ولسوالۍ د برکشو نه غږیږم. ورځ زما دغه دوه کاله کېږي چې د مکتب مدیر نشته دی او هیڅ نصر به سرپرست د مکتب نه شي. مکتب د سقوط سره مخ دی که ترڅو دغه معرف که زمونږ دغه اواز اوري نو زرته زره دی یو مدیر راولېږي.
زه شراف الدین د کندهار ولایت څخه د میدان و پای ته د دا علاقه سره د سمال الوخ دا هیله ده چې موږ ته یو کلینیک را جوړ کړي. بله شپه په کور کښې مریضي وه، ورغلو یو کلینیک ته، هغه دروازه د شپې نه خلاصه وه، ډېر لرې دي، یو ساعت د موټر مزل دی. نو موږ و کلینیک ته ډېر ضرور لرو. السلام علیکم.
احمد ظاهر قاسم لوګر ولایت ازري ولسوالۍ څخه پیغام خو مې په دې اونۍ کښې د ازادي راډیو ته او بیا د افغانستان لوړ پوړو چارواکو ته دا ده چې د ډاکټر صاحب ناکامورا جاپانی اصل افغانو د ده وژل کېدل دا مونږ ته یو داسې سبق را کوي چې مونږ ته د نه منلو خبره ده. مونږ په دې اړه ډېر ناخوښ یو، ډېر په درمند یو د ده په مرګ باندې، ځکه چې دا یو داسې اتل و، ځکه د مونږ د اتل نه خبر کولی شو چې ده به په خپل هېواد یعنی جاپان کښې د چاندي صندوقونه ایښودلي وو او په چاندو باندې به یې مونږ ته دلته هغه پیسې را وړي او مونږ ته یې دلته کار پر مخ بوو او مونږ ته به یې ویالې کیندلې او څاګانې را ته کیندلې او مونږ ته یې داسې یو فرصت برابرو چې مونږ د خپلې داسې ځمکې څخه حاصل واخلو چې هغه مونږ ته هېڅکله د منلو وړ نه وه. ځکه که مونږ وګورو په درینور کښې، په خېوې کښې، په بېسلو کښې، د ننګرهار په ډېرو ساخو کښې دوی ډېر کارونه کړي وو. مونږ یوازې دا غواړو چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دې ته یوه داسې ورځ معذبه کړي چې هغه بیا په راتلونکي کښې زمونږ نسل افغانان هغه ولمانځي او هغې باندې فخر وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په غږ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو اوس یو په زړه پورې مطلب لرو. که چاغ پولیس ځان ډنګر کړي جایزه اخلي. تفصیل صفی الله ستانکزی درکوي.
په مکسیکو کې د صحتمند پولیسو په نوم یو پروګرام پیل شوی. حکومت د دغه پروګرام له لارې هغو پولیسو ته چې وزن یې زیات دی د روزنې خاص ترتیبات نیولي. دوی هغو پولیسو ته چې خپل وزن کمولی شي د میاشتې $50 جایزه هم ورکوي. شاوخوا 1000 تنه پولیس د مکسیکو له بېلابېلو سیمو راټول شوي څو وزنونه کم کړي. مکسیکو په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې خلک یې له چاغښته کړیږي. دا ستونزه پولیس هم لري. د پروګرام ګډونوال پولیس وایي وزنونه یې ورځ په ورځ کمیږي. دوی وایي اوس د پخوا په څیر خوبوړي او ستړي نه وي، بلکې غښتلتیا حس کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولی دي.
عبدالعزیز غالب د مارجل ولسوالۍ لیکي هغه افغان نه دی چې د تلپات او باعزته سولې مخالفت کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي نور سولې ته هیله نه لرو، دا خبرې کله پیل شي کله ودرېږي شي. جعفري لیکي د بګرام برید او د قطر د سولې خبرې سره سر نه خوري. سمیع الله افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي دي په بګرام کې د طالبانو برید په کلکه خندو. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي سوله پخپل افغانان راوستلی شي، پاکستان او امریکا ته زاری په کار نه ده. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکي د خلیلزاد او قریشي خبرې سولې ته ګټه نه کوي. عزت الله الهام له لوګره په راستولې سمس کې لیکلي دي چې زلمي خلیلزاد سفر پاکستان ته د سولې په برخه کې ګټور دی. عبدالباري دلسوز د غزني له ګیلان ولسوالۍ لیکلي دي له ټولو ډلو په کلکه غواړم چې رحم وکړي. عبدالرحمن په راستولې سمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو باید له حملو لاس واخلي او اوربند ته غاړه کیږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي دي سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو پوره نفوذ لري، ښه بېلګه یې تیر شوی اوربند یادولی شو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې ل وقفې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې طالبانو له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بګرام د حمله نه بلکې له خپل مشرتابه سره د مشورو په خاطر لنډه وقفه اعلان کړي. په غزنی کې د ملکی وګړو پر یو موټر د ماین د چاودنې په پیښه کې لاس ملکی وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د غزنی چارواکي وایي د ملکی وګړي په یو فلاین کوچ موټر کې له دایکنډي ولایت څخه غزنی ته روان وو چې په لاره کې ماین پرې وچاودېد. د پولیسو درې سرتیري نن په هرات ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریکزټ پلوي محافظه کار ګوند له وخته مخکې انتخاباتو کې لویه بریا ترلاسه کړې او له دې سره صدر اعظم بوریس جانسن ته دا موقع په لاس ورغلی چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د ایستلو ژمنه عملي کړي. په پاکستان کې د تیلو له یو ټانکر سره د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته لوړ شو. مخکینی شمیره 13 وه. او د تاجکستان یوې محکمې 28 کسان د دوشنبې په یوه زندان کې د تیرې می میاشتې په اعتصابونو کې د هغوی د ونډې له کبله د 900 کلونو نه نیولې تر 90 کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم کړي دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه په دې اړه فرشته جلالزی د ملي دفاع وزارت لویان روح الله احمدزی سره مرکه لري. شغلی احمدزی د مرکه په پیل کې د ملي اردو د تشکیل علت داسې بیان کړ.
منطقوي اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخداميږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کوم؟ پاک زره و نه سو واو یا کسان من د لاتوس پر په بیلابیلو قدر دوګانه کې سره د افغانستان کې تابع کړی دي، یعنی زای په زای کړی مو دي او تر اوسه پر دې ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ایز اردو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخداميږي یا هم جلو جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمې خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سلپ سوله کې ماش ورکول کیږي، اما دغه سیمه ایز اردو ته بیا 15 یا 20 د اصل ماش ورکول کیږي.
احمد صاحب دا به څونه د تشکیل و د دوه څونه زیات کړي د سیمه ایز اردو د استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
که اوس خو موږ په دې باندې پیل کړی دی دا څومره موږ کولی شو دا به راتلونکي کې معلومه شي، ولی موږ ورته د ځای ورته لرو چې وکولای شو په غوسیمو کې چې موږ وړو په غوسیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا تلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
او شرایط کومه مخکې تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو پلیکس یا ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د منګه مسلکي افسران دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي، نو خو بیا به سمې اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده. ډېری داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې دې لپاره له خپلو خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي که چیرې تاسې راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کېږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
اما ځای صاحب افغانستان هغه سیمه ییز پولیسو مروزله او بیا دربکو مثلا خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل که تربګیني درلودله چا سره که بدي درلودله چا خلک یې په تکلیف کړل، هغه تاسې څه فکر کوئ که تاسې اوس دا خلک استخدام کړي دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیت، تاسې به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت ونه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینو موضوعاتو پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې معاش نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغسې حالت کې تاسې نور خلک هم راجذبوي، فکر نه کوئ چې څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسې جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوي او هغوی هم اچولي، دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت په جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفات کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس د تاسو سره خبرې کوم د معاصرې په حالت کې نه دی.
د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند روح الله احمد صاحب.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم، هله د چ روغ جوړ اوسئ. دوستانو د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو خبر باندې په یو زیر باندې پیلوم چې اغداد چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونه لاله پیدا کړی دی او کوټه ورسېدلې دی. نو د ورور مشته پیغام راستولې مننه کړې ده. د پیغام به د په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر استولې دی.
سلام علیکم، زه نور الدین د زابل ولایت د ولسوالۍ څخه د صفاتمه کیم. زما یو ورور چې وکال کې ورکو دای و چې مخ کې ما ازادي رادیو ته زنګ ورې د یو چاماته لکندار زنګ راووالی. تا ورور د لیکو په یو شرکت کې کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کورته راوسی. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسې ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کورته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست مو موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوي ورور د موندلو لپاره یو نیم لک افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده، او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام یې ږدئ، نو هغه کولای شي چې هغه کس چې ستاسو عزیز در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی، البته به هم خپل خوشو مود کوم واغته ورکول هغه ساسي کار دی، شخصي کار مود ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورجو به هم یو بل اوریدونکو ته
السلام علیکم، زه اجاد الولید زابل ولایت څخه د ازادي رادیو ته د پیغام استوم. خلیزات صاحب تللی پاکستان ته لدی څخه په ټول مطبوعات کې را خبرې روانې دي، وای جوړه د مصلحت ته و پلان د ودینګ ده خو متاسفانه اوس ټول خلک تیږي، خو د افغانانو په سترګو کې خلک خاورې اچوي او خاورې پر آباده زموږ په سترګو کې نه لویږي، د رایات خلک اوس ټول خلک پوه دي چې کیسه ده او څه روان دي. تا ټول د پاکستان په لاس ده، په اوس جو په زارۍ نه کیږي.
هلو زاد پیغام آزادی رادیو تداری کی پکندار کی پکوالی کی محکموں اور داش گمرک کی مصروفیت کی پوری ریاست کی امنیہ قمندانی کی عید دکندار ضلع کارمندانی یا مثال
ورجو بیا هم یو بل اوریدونکو ته د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وای چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل سوی دی او د غد خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې په خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی زنګ وهي. راځي د دې څخه وره.
السلام علیکم، محمد د هلمند ولایت د جریسو لسانیه آزادی رادیو اوریدونکو ته دا پیغام پیغام کلور کال کی یو اساجی دے دخل نم دولت یا دی اسلام نم صدر دین یا دی ضرور نم ظفر خان یا دی بل ضرور نم ابراہیم یا دی منتقہ تخار یا دی ہر طریق سے اڑ معلومات لری ہے کم قریب زما زغ او رزما سر دی پدغه شمیرہ باندې تماس لنی سی پر کلور ایا یو کین جو کوشش کے تر سے پر کین جو وش نارا یو ار بیا وان سے پر کلور ایا یو کین جو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لال محمد اکیارے مڈی کمیم دل لشکرگاہ شارن مسلمان رور ولی چزما رور رکھ دے داتا اولا پن احمد نو عدل تمٹ پیدا کرے دے دریا کی جے وہ دبدار نمیا محمد جواز دے هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي، زموږ د اړیکو نیول شمیره ده 0-1-0-4-3 د ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خل د کابل ولا د احساس نه ولتا کس دما سره دما چا په نام میګ د کلاب نه می نه نو دا وای شتا څه پیدا کی دما چې پوښ لري دا څه ته سو اچا دې سو څنګه پنځه د سو بل اړ بیا شنو نه دا څه پر سو څه پر وای پنځه سو اته تل کوي بل شنو نه څه پر سو دې چې یو څه یو څه پر څه پر د خدا په امر.
السلام علیکم، عبدالبصیر هم د بالامرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو دفتر ته په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلي دوی دغه چې وایي وایي زه د کلاتی د کلي یم، دا درې کاله کېږي چې د بالامرغاب ولسوالۍ ته راغلی، دلته کښته پورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي، بالان چاته نه معلومېږي چې څه کار وکړي، اسار سم کار نه کوي. ګور محمد نومېږي، د عطا محمد زوی دی، د کلاتی د کلي دی، د هلمند ولایت دی. عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي
0-1-0-5-0-2-9-5-9
په دغه شماره دې تماس ونیسي، زه معلومات ورته ورکوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221212415.